امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
دران و اوریدونکو سلام زه نوشابه آشنایم نن د سه شنبې ورځ د سنبلې د میاشتې اوومه د اګست میاشتې له 9 سره برابره ده امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د امریکا جمهور رئیس یو ځل بیا د دهشتګرو د پناه ځایونو په له منځه وړلو او د دهشتګرو د تمویلوونکو د منابعو په وچولو ټینګار کړی دی شمالی کوریا نن د سیشن به پوره سهار د هسنګ دولس بل راکټ ازمویل دی او د سوریې دولتي اژانس وایي چې سرګونه سرویس موټرونه چې د اسلامي دولت وسلوال او د هغوی د کورنیو غړي انتقالوي د سوریې ختیځې برخې ته رسیدلی دي
د کابل امنی قومندانۍ د اختر ورځو لپاره خاص امنیتي تدابیر په پام کې نیولي په کندز کې جګړو د خلکو اقتصاد ځپلی دی درنو اوریدونکو دا او نور سیمه ایز او نړیوال رپورټونه ورستاوري او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي
السلام علیکم درنو اوریدونکو نن سهار د کابل د ښار په نهمه امنیتی حوزه کې د کابل بانک په یوې نمائندګۍ ځانمرګي برید شوې ده تاج امین رپورټ راکړی دی
حمله د کابل بانک د دوهم اکریانو د څنګه مخې ته وشوه چې د امریکا له سفارت نه ډیره لیرې نه ده
هغه وخت کې نور موږ مل دی یو درس غاک شو نور درس سره بیا موږ هم دونه سپونه شو چې څه حساب شو څه حساب دلته نه شو
اول چن فایټ شو بوده چن فایټ
اول یو څو ډزې وشو بیا درس شو موږ پوه شو چې دا یو ځانمرګ برید دی هرې خوا ته لوګي او خاورې او بیا موږ هم بلنسونه ولیدل
یو دریم کس چې په دغه حمله کې ټپي شوی دی وویل
مصرف ما په خپل دکان کې کار کوي چې د زغه غونه مې واورېدل او ورپسې و چاودنه وشو چې په نتیجه کې زما سر او لاس شوول شو
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت روان نجی دانش وویل چې دغه حمله په کابل کې د امریکا د سفارت په 203 کې وشو
حمله توسط انتحار کننده کې
یو ځانمرګي دغه بریټ کړی دی چې یو انتحاري واسکټ یې درلودو په دغه پیخه کې لبه د مرغه 15 کسان شهیدان شوی دی او اتنه ټپیان شوی دی چې ټول ملکیان دي
د دې خونړي بریټ مسؤلیت طالبان واخیسته دي
په دې حق له رپورت لرو چې د خبرونو نه وروسته به ووري د هرات ولایتي چارواکو ویلي دي چې دغه ولایت د شیندن په ولسوالۍ کې پرون مازیګر په هوایي برید کې ډیر لستنه چې خځې او ماشومان هم پکې دي وژل شوی دي او وطن نور ټپي شوی دي د هرات د والی نطاق جیلانی فرهاد د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي دي چې د شیندن د ولسوالۍ د بخت آباد په کلي کې بي پیلوټه الوتکه د طالبانو په یو مرکز باندې برید کړی دی په دغه برید کې د دې مرکز سره نږدې په یو کور کې ملکی کسان مړه او زخمی شوی دي همداشان د بي پیلوټه الوتکه په دغه برید کې شپارس طالب وسلوال هم وژل شوی او څلور تنه زخمی دي د پیخې د پلټنې لپاره هیئت د شیندن ولسوالۍ ته استول شوی دی تر اوسه د قاتې ماموریت قواو په دې حقلات سن نه دی ویلي د امریکا د دفاع د وزارت مقامات ویلي دي چې دغه وزارت د افغانستان په حقله ستراتیژي باندې کار کوي د پینټاګان نطاق ډګروال رابرټ مینګ خبريالانو ته ویلي دي چې دوی د خپل پروګرامونو د بشپړولو په باره کې یو لړ سوالونه لري او ځواب ته انتظار دي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ تیره هفته د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د خپل ستراتیژي د اعلانولو په وخت کې ویل چې دښمنان باید د پلانونو په جزئیاتو خبر نشي خو ځین منابع و چې نه غوښتل نمونه واخیستل شي د امریکا غږ ته ویلي دي چې پینټاګان به د دې نوې ستراتیژي په اساس 3000 اضافي عسكر افغانستان ته واستوي د امریکا جمهور رئیس یو ځل بیا د دهشتګرو د پناه ځایونو په لمنځه وړلو او د دهشتګرو د تمویلوونکو منابعو په وچولو ټینګار کړی دی جمهور رئیس ترامپ په سپینې ماڼۍ کې د فنلند د جمهور رئیس ساولی نینیستو سره په افغانستان کې د دهشتګرۍ ضد مبارزې او نورو نړیوالو موضوعګانو په باب مفصلې خبرې کړي دي جمهور رئیس ترامپ په افغانستان کې په دې مبارزې کې د فنلند ونډه وستایله د فنلند جمهور رئیس د افغانستان د شخړې د حل لپاره په مذاکراتو ټینګار کړی دی هند او چین موافقې ته ورسېدل چې هغه جدي جنجال پای ته ورسوي چې د هیمالیا په ختیځ کې د سرحد په سر د آسیا د دغو دوه سترو هیوادونو ترمنځ په سول سیزو کې روانو. د امریکا غ خبريال مايكل براون رپورت را کړی دی.
دغه جنجال هغه وخت پیل شو کله چې هندي عسکرو په دوکلام کې د چین په مخ کې خندونه اچول چې سړک جوړ نه کی، او د هیمالیا په ټاپو وزمه باندې د چین او بوتان ترمنځ هم جنجال دی، او د پراخه جنجال ویره پیدا کړې ده. د هند دولت پخوانی وزیر آنند شرما او وای
It is a wrong attitude to claim victory.
دا غلطه انګرنه ده چې د بری ادعا وشي. دا د قناعت خبره ده چې مونږ وایو هغه دا دی چې ډیپلوماسۍ ته باید چانس ورکړل شي چې په شا تګ باید وي او جنجال دی نه وي.
بل پلاو د هند دولت اعلان کړی دی چې 1500 لستره چې د بهار په ایالت کې په سیلابونو کې مړه شوي دي، د پرله پسې بارانونو له امله د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله دغه مرګومیر شوی دی. د سیندونو اوبه د سیند د مورګو اوښتی دي او خلک مجبور شوي دي چې د خپلو سیمونو وتښتي. په تیرو 2 کلونو کې دغسې سخت سیلابونه کله نه راغلي. د ژغورنې عمله په سیمه کې مرستې کوي، او د هند صدر اعظم د بهار ایالت ته د 80 میلیونه ډالر د ورکولو ژمنه کړې ده چې تر سیلاب ځپلو او نورو تباهیو غم پې وخوړل شي. په بنګلادیش کې محکمې د هغې ودانۍ خاوند ته د بند سزا واوروله چې په 2014 کال کې ونړېده. ډېر کسان پکې مړه او زخمیان شول. د بنګلادیش د صنایعو په تاریخ کې دغسې بده پیښه کله نه وه شوې. قاضي امرل کایس د رانا پلازا مالک سهیل رانا د غیر قانوني عایداتو له کبله مجرم وګاڼه. د ودانۍ په نړېدو کې چې 15 فابریکې پکې وې، د جامو د ګنډلو 1100 کارګران ووژل شول او 2500 نور کسان زخمي شول. په څو نورو الزامونو کې چې پر رانا لګېدلي دي، د کارګرانو وژل کېدل هم شامل دي. شمالی کوریا نن د سه شنبه په ورځ سهار یو راکټ وازمایو چې د جاپان د فضا په سر تیر شو. تحلیلګران وایي دا راکټ هم د هغه راکټ غوندې دی چې پیونګ یانګ یو څه وخت مخکې ویلي و چې په ګوام کې د امریکا په نظامی اډې حمله کوي، او جاپانی او نورو رهبرانو پرې اعتراضونه وکړل او بیا شمالی کوریا د هغه پلان نه تیر شو. فکر کېږي چې دا به د هسنګ 2 په نوم د شمالي کوریا د منځني واټن بالستیک توغندي دویمه کامیابه ازموینه وي چې د 3000 نه تر 5000 کیلومتر پورې فاصله ترسیږي. د ختیځ آسیا لپاره د اټومي وسلو د خبرېدو د مخنیوي د څانګې رئیس جیفری لویس ویلي دي چې د هسنګ 2 لومړی کامیابه ازموینه د مې په میاشت کې شوې وه. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راجون خبريږي. د سوریې دولتي خبری آژانس ویلي دي سلګونه سرویس موټرونه چې د اسلامي دولت وسلوال او د هغوی د کورنیو غړي د سوریې او لبنان ترمنځ د سرحدي سیمې نه انتقالوي د سوریې ختیځې برخې ته رسیدلي دي. د صنعا خبری آژانس وایي چې دغه سرویس موټرونه چې د داعش وسلوال او د هغوی د کورنیو غړي پکې دي، نن د دایر زور ایالت ته چې د داعش مرکز دی رسیدلي دي. قریب 600 کورنیو ته د هغې موافقې په اساس د کټې کولو اجازه ورکړل شوه چې د لبنان د حزب الله په مزګرتوب شوې ده، او داعش به د دې په بدل کې د هغو لبناني عسکرو د جسدونو ځایونه وروښيي چې په 2014 کال کې او د هغې نه وروسته کلونو کې وژل شوي دي. په لبنان کې زنو په دغه معاملې یعنی د داعش د وسلوالو سره په مذاکرو اعتراضونه کړي دي، او له دې کبله بحثونه راپارېدلي دي. د اروپا او د افریقا د رهبرانو یو ګروپ د دوشنبه په ورځ د داسې یو پلان په جوړولو موافقه ته رسیدلي دي چې هغه افریقایان چې په اروپا او نورو ملکونو کې د سیاسي پناه په لټه کې دي، د مدیترانې په بحیرې کې د خطرناک سفر نه مخکې دي په خپلو ملکونو کې درخواست یې ورکړي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د دوشنبه په ورځ په پاریس کې د عالی غونډې کوربتوب وکړ. دا عالی غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې د غیر قانوني مهاجرو بحران ته ښې لارې چارې وموندل شي. جمهور رئیس مکرون دا موافقه د دې بحران د حل لپاره ډیر عاجل او ګټور ځواب بلل دی. د مهاجرت بین المللي مؤسسه وایي چې سکل 1,21,000 خلک د مدیترانې د بحیرې له لارې اروپا ته رسیدلي دي چې زیاتره په ایټالیا کې دي. پولند د روسیې مقاماتو ته خپل اندېښنه څرګنده کړې ده چې په روسیا کې هغه زیاته لار نشي پیدا کولی چې په 2010 کال کې پکې د الوتکې په سقوط کې د پولند جمهور رئیس لیخ کزنسکي او 59 نور کسان وژل شوي دي. د پولند بارنیو چارو وزارت نوویل د خارجه وزارت مرسیال د روسیې خارجه وزیر سرګی راوروف ته د سقوط زیاته د رسیدو په باره کې ډیپلوماتیک یاداشت سپارلې ده. مسکو د الوتکې ټوټې پرچې او د پرواز د ثبت ماشین پولند ته تروسه بیرته نه دی ورکړي. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
رانا د خزو ځانګړې ونیزه خبرونه. هر سه شنبه د ماخام اته بجې امریکا غږ آشنا رادیو. امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. پاموکی رپورټ ده. نن سهار شاوخوا لس بجې د کابل ښار په نهمې امنیتي حوزې کې د عامې روغتیا څلور لارې ته نږدې د کابل بانک په یوې نمایندګۍ ځانمرګې برید وشو. د برید مسؤلیت طالبانو منلی دی او ویلي دي چې دوی په هغو عسکرو او پولیسو برید کړی چې د بانک نه یې خپل معاشونه ایستل. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
حمله د کابل بانک د دوهم اکریانو د څانګې مخې ته وشوه چې د امریکا له سفارت نه ډېره لیرې نه ده.
هغه وخت کې نور موږ هم هلته یو درز غږ شو، نور درز سره بیا موږ هم دونس پرې پوه نه شو چې څه حساب شو او څه حساب دلته نه شو. خو هغه وخت کې زه په حاله دننوتو کې وم چې ډزې وکړه، زه پولیس پرې ضربه وکړه.
د دې پیښې په اړه یو بل کس د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
اول چند فایر شو، بعد از چند فایر
اول یو څو ډزې وشو او بیا درز شو. موږ پوه شو چې دا یو ځانمرګ برید دی. هرې خوا ته لوګي او خاورې او بیا موږ امبولانسونه ولیدل.
یو دریم کس چې په دغه حمله کې ټپي شوی دی وویل،
ما په خپل دوکان کې کار کوو چې ډزو غږونه مې واورېدل او ورپسې یوه چاودنه وشوه چې په نتیجه کې زما سر او لاس ژوبل شو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیان نجیب دانش وویل چې دغه حمله په کابل کې د امریکا د سفارت په 203 کې وشوه.
حمله توسط انتحار کننده که
یو ځانمرګي دغه برید کړی دی چې یو انتحاري واسکټ یې درلودو. په دغه پیښه کې له بده مرغه 15 کسان شهیدان شوي دي او اته نور ټپیان شوي دي چې ټول یې ملکیان دي.
د دې خونړي برید مسؤلیت طالبان واخیستی دی. خلک د کابل بانک مخې ته راغونډ شوي وو چې د لوی اختر د تیاریو لپاره خپلې پیسې وباسي.
ما د کابل بانک په دروازه کې یوه دروازه لګوله چې دغه پیښه وشوه. زه یو فلزکار یم.
د کابل په ښار کې تیره جمعه د شیعهګانو پر جماعت ځانمرګی برید شوی و. په هغه پیښه کې 40 کسان وژل شوي او لسلو نه زیات ټپیان شوي وو.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
ولې په افغانستان کې د زړه د سوري ناروغۍ زیاتېږي؟ لږ وروسته علت په رپورټ کې اورئ. د کابل د امنی قومندانۍ د دغه ښار اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د لوی اختر په ورځو کې به د خلکو امنیت وساتي. دا چې څنګه راځي په اکلی د لیمینیازی رپورټ وورو.
د کابل امنی قومندانۍ وایي د یو ځانګړي پلان له مخې به د اختر په ورځو کې د دغه ښار د اوسیدونکو د خوندیتوب لپاره پوره امنیت نیسي. د کابل امنی قومندان سالم احساس چې د سه شنبې په ورځ یې په دغه قومندانۍ کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل،
پولیس کابل به ارتباط تدابیر امنیتي
د کابل پولیس د اختر په ورځو کې د خپلو امکاناتو او توان په لرلو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په ګډه پلان جوړ کړی دی. موږ په دې هڅه کې یو چې په مقدسو او د تفریح په ځایونو کې خپلو هیوادوالو ته پوره امنیت ونیسو.
د کابل امنی قومندانۍ دغه ښار پولیسو ته 15 موټر سایکلونه وسپارل څو د اختر په ورځو کې د دغه ښار په واټونو او سړکونو ګزمې وکړي. د کابل پولیس په داسې حال کې د اختر په ورځو کې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي چې نن سهار شاوخوا لس بجې د کابل ښار په نهمې امنیتي حوزې کې د عامې روغتیا څلور لارې ته نږدې د کابل بانک پر یوې نمایندګۍ ځانمرګی برید وشو. د کابل د امنی قومندانۍ ویاند بصیر احمد مجاهد امریکا غږ ته وویل چې په دې ځانمرګي برید کې 15 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د اختر په ورځو کې د امنیت د خوندیتوب په اړه مو له کابل ښاریانو وپوښتل. د کابل ښار د اوسیدونکو هارون او بلال راته په دې اړه خپل اندېښنه وښوده.
باید امنیتي ځواکونه مې غوښتنه دغه چې باید امنیت ته لږ پام وکړي، خلکو سره دا تلاشي کې دوی چې ګوري بس خاص ګاډي ته راوګوري، بس نور د هغه نه کې وایي. زه ومې لیدې ته وایي چې بس دیار سړي په تندي لیکل شوي دي چې دا دماکې والا دا دانه ده، دا ښه سړی دا بد ده.
اندېښنې شته دی په دې اخرو کې چاودنې ناامنۍ زیاتې شوي دي، ټول خلک په ویره کې دي، حتی د کوره چې څوک راوځي په ویره کې. که ووایم په عامه اصطلاح باندې کلمه هم ځان سره وایي چې کېدای شي کور ته ژوندي بېرته راشو که نه، ویره شته دی. خو زموږ امنیتي ځواکونه هم په دې کوشش کې دي، هڅه کوي چې امنیت لا ټینګ کړي.
د کابل ښاریان په داسې حال کې د اختر په ورځو کې له ناامنۍ اندېښنه لري چې په تیرو اخترونو کې دغه ښار د یو شمېر بریدونو شاهد و.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بېطرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
زمون غږ د واشنگټن ناوړی په کندز کې جګړو او نامنیو د خلکو اقتصاد ځپلې دي. لکه وروسته په همدې اکله رپورټ اوري. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې په افغانستان کې د زړه د سوري د ناروغیو په شمیر کې په بې ساري ډول زیاتوالی راغلی دی. دا چې علت څه دی په موقعې له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ته.
د افغانستان میاشتې ټولنې مسؤلین وایي چې په افغانستان کې د زړه پر رنځ د اخته او ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او هر ورځ له یو څخه نیولې تر لسو ماشومان د زړه د سوري د ناروغۍ د درملنې لپاره دغې ټولنې ته راوړل کیږي. د افغانستان میاشتې ټولنې د روغتیایي خدمتونو د څانګې رئیس ډاکټر محمد سلیم بهرمند د سه شنبې په ورځ د چین د سره صلیب له ټولنې سره د زړه پر رنځ د اخته او افغان ماشومانو د درملنې د هوکړلیک د لاسلیک کولو په مراسمو کې وویل اوسمهال په افغانستان کې د زړه د سوري پر ناروغي د اخته او ماشومان شمیر شپږ زره وسو تنو ترسيږي چې د درملنې په تمه دي. د خاغلی بهرمن پر وینا د هر ورځې په تیرې دلو سره د دغه ډول ناروغ او ماشومان په شمیر کې زیاتوالی راځي. هغه ویل پر اختیا چې دا مخ په زیاتې دوده کله چې موږ دغه پروګرام پیل کړ موږ په هر میاشت کې له یو څخه نیولې تر لسو ناروغان درلودل، خو اوس هر ورځ موږ له یو څخه نیولې تر لسو ناروغانو پورې راجستر دي. خاغلی بهرمن زیاته کړه چې په 1915 کال کې د زړه د سوري پر رنز اخته شاوخوا 2000 ماشومان د افغاني ټولنې لسري میاشتې سره سب شوي وو، خو دغه ټولنې په کور دننه او بهر د 1200 ماشومانو درمل نه کړی ده. د زړه د سوري د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی د افغاني سري میاشتې ټولنه اړ کړي چې د درملنې لپاره نوې لارې چارې پیدا کړي. په همدې موخه د افغانستان او د چین د سري میاشتې او سره صلیب ټولنو د سه شنبې په ورځ د همکارۍ یو هوکړلیک لاسلیک کړ چې له مخې به د چین هیواد د زړه پر رنز د اخته او 1500 افغان ماشومانو درمل نه وکړي. د افغاني سری میاشتې ټولنې سرپرست حامد اکرم د هوکړلیک د لاسلیک کولو په مراسمو کې وویل
با همکاري د جانبه
د دوه اړخیزو همکاریو په ترڅ کې دواړو خواو وکولای شول چې یو ویش ماشومان تیار کړي ترڅو سبا د چین هیواد ته سفر وکړي. دا لومړی ګام دی او کوم ژمنه چې لا موږ سره شوي دا به په راتلونکي کې هم دوام وکړي او د همکاریو دا بهیر به دوامدار وي. د افغاني سری میاشتې ټولنې سرپرست هیله وښوده چې په دې برخه کې د چین د دوامدار همکاریو په نتیجه کې به زیات شمیر افغان ماشومانو ته د زړه د رنځ د درملنې زمینه برابره شي. د چین د صلیب بنسټ سکرتر جنرال سونګ شوینګ وویل دغه یو ویشت افغان ماشومان چې د زړه د رنز له پیچلې ناروغۍ څخه کړیږي په افغانستان کې د درملنې امکان نه و، نو ځکه چین ته استول کیږي. هغه ویل موږ هیله لرو چې د ژوند ژغورنې دغه بشري پروګرام اوږد مهال ته پراختیا پیدا کړي. د چین د سره صلیب اداره په پام کې لري چې بشري منابعو، ظرفیت جوړونې او د تخنیک برخه کې هم همکاري وکړي. د افغاني سری میاشتې ټولنې په 1938 کال کې د ماشومانو د زړه د سوري د درملنې پروژه په افغانستان کې پیل کړه چې تر دې مهاله یې نږدې 2000 اخته ماشومان راجستر کړي او د 15200 ماشومانو درملنه یې کړې ده. دغه ټولنه د زړه ساده عملیات د کابل په روغتونونو کې ترسره کوي، خو د پیچلو عملیاتو لپاره بیا ناروغان هند ته لیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. په کندز کې جګړو او نامنیو د خلکو اقتصاد ځپلې دي. له بلې خوا خلک د قربانۍ مالونه اخلي. ګلرحیم نیازمن په همدې اړه رپورټ را لګلې.
په کندز کې کله یوې خوا جګړې دوام لري، بلخوا د همدغه جګړه ځپلو سیمو خلک د لوی اختر لپاره د قربانۍ مالونه اخلي. دوی وایي چې جګړو او ناامنیو د خلکو اقتصاد کمزور کړی دی، ځکه خو اوس هغه خلک چې قرباني کوي د پخوا په څیر قیمتي څاروي نه اخلي. د کندز د مال بازار سوداګر وایي چې سکل څاروي ارزان دي او هغه خلکو چې د تجارت لپاره څاروي اخیستي او ساتلي دي اوس پخوانۍ پیسې نه پوره کوي. د قندوز یو تن اوسیدونکو چې څاروي د خرڅلاو لپاره راوستي وای چې خرڅ نشول بیرته کور ته بیایي. هغه زیاته کړه چې دغه څاروي د کور ماشومانو د دې لپاره ساتلی و چې وبه پلوري او د لوی اختر لپاره به پرې ځانتا جامع او نور شیان واخلي.
دنه خانغه ده دلته دغه ما دوه مال مې راوستي واښنه دغه ماشومانو ساتلی ورغله دا خرڅ مونږ سره ورغله وګه دې اداره بیرته بیا مکور ته نه ډوډۍ لرو نه پیسې لرو د چوک مزدوري مونږ تاښنه دغه رقم در بدري ده بیرته روانه مخ په کاله لاس روپۍ ساسړی کلاګ نیول ما دی وری پیسې راګه دا هغه څه د سره خله کې سیدی ما ورته وزرو کوم له لاس روپین درم وازه خلاص نو سره واړو ډنګر خور چې منو وسه د مالوته ما ورکړی و دا چاخسی و مثلا کنه سخپل خور و مال دم خور ده ما چې نه درته د مالونه ما ساتلی وای یعنی کنجاره غي سبه مې وربو شالي سوي بچانو ته مې او کالی یا میو به وخلمغم په خرص نو سره
په قندوز کې د قربانې د څارو بیا له 30000 افغانۍ او څخه تر 50000 افغانۍ پورې رسیدي خو هغه خلک چې اقتصادي خوي په غوخن څاروي پسې ګرځي او په لوړه بایي اخلي د قندوز د مال بازار سوداګر د څارویو د اخیستو او خرڅلاو په اړه داسې وایي
نوم نیاز محمد د زده چله مزارې ما مالو کار کوو سکهاله مال نه قیمت نه لري پرو سکهاله غلیماتو لیکن سکهاله بيخي قیمت نه لري د جنگو حسابونه من کار به خراب کړي و سازه د قرباني ته خلکو هغه شي ډیر زره و چې په 15000 ورکړي اكو جړه هیڅ په سونم دب دي هغه قیمتونه کې فصل راغل دا مې 2000
د لوی اختر په ورځو کې قندوز ته له بدخشان او تخار څخه هم خلک د خرڅلاو لپاره څاروي راولي په قندوز کې د څارویو سوداګر د ګټې وټې لپاره بیا نورو ولایتونو ته څاروي بیایي که څه هم په شمالي ولایتونو کې د کلیوالو سیمو خلک د مالدارۍ او دهقانۍ له لارې د خپل ژوند چارې پر مخ وړي خو په عمومي ډول د خلکو د اقتصاد د کمزورۍ له امله اوس مالداري هم د پام وړ ګټه نه لري ځینې ښځې چې د کور سرپرستي ورتر غاړې ده هغوی هم په دې نیت څاروي ساتلي چې د لوی اختر د قربانۍ لپاره یې وپلوري او ګټه وکړي خو سږ کال ټول هغه خلک چې د همدې ورځو لپاره یې د ګټې په خاطر څاروي ساتلی وو وایي چې د مالونو په ساتنه کې ګټه نه ده کړې
یک جوانه کا کې گاو ما وردم سیز داونی مازور گاو ما سودا کم سیز دا جوانه کا ما سودا کدم هم سول ارزون بود بخ
یو غاو خوسکی راوستي وو چې غوای په 14500 افغانۍ او خوسکی په 14000 افغانۍ خرڅه کړې ده هغه وایي چې سکهال مال ارزان وو هیڅ ګټې نه ده کړې په قندوز کې لدې پرته چې یو شمیر خزی په کورونو کې د لاسي صنعت للارې ژوند پر مخ بیای یو شمیرې مالداری هم کوي په زینو ځایونو کې خزی له نارینه سره سم په دهقانۍ کې برخه اخلي او هڅه یې دا وي چې د کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
دا هاروی طوفان چې د امریکا د ټکساس جنوب ختیځ او گاوند لویزیانا ځینې سیمې ځپلي تر اوسه پورې پکې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې تاوانونه یې هم ورته اړولي مالي تاوانونه البته چې پاک لی لږ وروسته رپورټ اوري شمالي کوریا نن بل توغندی وازمایه دا ځلې د جاپان پر لور وویشت د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د اختلافاتو زیاتېدو وروسته دا د شمالي کوریا لخوا تازه تحریکونکی اقدام دی د موضوع تفصیل د سید سلیمان آشنا پر رپورټ کې ورو
د توغندی تر ویشتلو وروسته په جاپان کې ولسی خلکو ته خبرداري ورکړل شو په سرکونو د خطر زنګونه اوریدل کېدل چې ویل شمالي کوریا د جاپان په شمالي ساحې د بالستیک توغندی ویشتل دی او محلي خلک باید ځانونه پټ کړي د سیشن به سار وختي وو چې پینګ یونګ ته له نږدې ساحې ختیځ لور ته د جاپان پر لورې یو بالستیک توغندی وتوغول شو او په سمندر کې شاوخوا 1.16 کیلومتر لري د هکایدو په ټاپو کې ولګید
زموږ په خاوره د هغوی له توغندي دا بې باکه عمل بې سابقه جدي او لوی ګواښ دی او سیمه ییز ثبات او امنیت ته لوی زیان رسوي
د هوکایدو د جزیرې اوسیدونکي وایي د دې خطر نه تیښته نشته
له دې خطره تښتېدلی نه شئ د اندېښنې خبره همدا ده چې له دې هیڅ طرف ته تللی نه شئ
خو شمالي کوریا وایي که امریکا لمسوونکو اقداماتو ته دوام ورکړي شمالي کوریا به هم خپل دفاعي قابلیت پراخولو ته دوام ورکړي
همداسې مو چې د روان کال په پیل کې اعلان کړه تر هغې چې د امریکا اټومي تهدید متوجه وي او د شمالي کوریا په سرحدونو کې خپل نظامي تمرینونه بند نه کړي شمالي کوریا به خپل دفاعي قابلیت پراخولو ته دوام ورکړي او اټومي قوت ته لومړیتوب ورکوي اجازه راکړئ چې د شمالي کوریا د استازي ځواب ورکړم هغه دا چې امریکا په اصولي ډول دې ته ژمنه ده او ټینګه اراده لري چې د خپلو متحدینو نه دفاع وکړي
جنوبي کوریا وایي دوی د شمالي کوریا د توغندي په ځواب کې د امریکا سره په مشوره کې دي
د بهرنیو چارو وزیر تیلرسن زموږ د بهرنیو چارو وزیر ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې دواړه وزیرانو تصمیم ونیو چې شمالي کوریا پر ضد یو قوي پلان جوړ کړي او د دې حل اقدام د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې مطرح کړي.
د ملګرو ملتونو ډیپلوماټانو ویل چې د امنیت شورا به د سیشنبې په ورځ ناوخته په دې موضوع غونډه وکړي. چین وویل په شمالي کوریا باندې بندیزونه لګول او فشار زیاتول د دې ستونزې اساسي حل لار نه ده، او د تل په څیر یې د ټولو اړخونو وغوښتل چې لمسوونکي اقدامات محدود کړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت معاون سرګی ریاباکوف وویل روسیه د دې ټول وضعیت په اړه ډېر اندېښمنه ده او د دې وضعیت خرابېدو په اړه ځینې تحرکات ویني.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 نوي اف ام 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
که څه هم چې د قطر او سعودي عربستان ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې قطع شوې دي، د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان شخصا قطریانو ته بلنه ورکړې وه چې د حج لپاره راشي، خو د پخوانیو کلونو برعکس سږ کال یوازې د ګوتو په شمېر کسان حج ته لاړل. پاموکي رپورټ چې زموږ همکار سید سلیمان شاید درته لولي.
ملک سلمان بن عبدالعزیز سږ کال د حج د مناسکو د پیل کېدو نه مخکې د قطر په حجیانو باندې غږ کړی و چې د قطر او سعودي عربستان ترمنځ د ډیپلوماتیکي شخړې باوجود د معمول سره سم دی د حج د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته راشي، خو دا شرط یې ایښی و چې د قطر د هوایي شرکت د الوتکو په ځای به د سعودي عربستان د هوایي شرکت په الوتکو کې مکې معظمې او مدینه منورې ته سفرونه کوي. د قطر دولت دغه شرط ونه منو او یوازې د ګوتو په شمار حجیان د حج د ادا کولو لپاره ولاړل. درې میاشتې کېږي چې سعودي عربستان د مصر په شمول د خپلو څو نورو انډیوالانو سره یو ځای له قطر سره خپلې ډیپلوماتیکي اړیکې قطع کړې دي او سعودي او قطر ترمنځ سرحدي دروازه تړل شوې. سعودي عربستان او ملګري قطر په دې تورن کړی چې د افغانستان د طالبانو د تحریک، د مصر د اخوان المسلمین او د فلسطین د حماس د اسلامي سازمان په شمول په خپله خاوره کې تندرو اسلامي ډلو ته پناه ورکوي، او همدا چې د سعودي عربستان د سیمه ییز سیال او دښمن ایران سره نږدې اقتصادي او تجارتي اړیکې ساتي. قطر د ترکیې د نظامی اړې د تړلو او له ایران سره د اړیکو د کمولو لپاره د سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو غوښتنه رد کړله او ویل چې اصلا سعودي عربستان او ملګري غواړي چې د لویدیځو قدرتونو په سترګو کې د قطر د شاهي دولت اعتبار کم کړي او د خپل خوښي رژیم د قدرت په ګدۍ کښېنوي. له قطر نه دا هم غوښتل شوي چې د الجزیرې تلویزیون دې بند کړي او په دوحه کې دې د ترکیې کوچنۍ نظامی اډه وتړي. جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له قطر سره خپله ملګرتیا اعلان کړله او هغه هیواد ته نور عسکر او درندې وسلې واستولې. په دوحه کې دیرا د بشري حقوقو ملي کمیټه یا NHCR وای شپېته اویا کسانو د سړک په لاره مکې معظمې ته سفر وکړ، خو د سعودي عربستان د مطبوعاتي رپورټونو له مخې د قطري حجیانو شمېر 1200 ته رسیږي. تیر کال 2000 قطریان د حج د ادا کولو لپاره د سړک په لاره باندې سعودي عربستان ته تللي وو. د قطر دولت وای کوم کسان چې سږ کال تللي دي د دولت اجازه ورسره نه وه. قطر غوښتنه کړې چې په حج باندې باید د علي سعود د کورنۍ اجاره داري نور ختمه شي او د نړۍ ټول اسلامي هیوادونه باید د حج د مراسمو او مناسکو د تنظیمولو ذمهواري په غاړه واخلي، خو د سعودي عربستان دولت دا غوښتنه د جنگ اعلان ګڼي. سکه له 2 میلیون نه زیات خلک د نړۍ له مختلفو هیوادونو نه د حج د ادا کولو لپاره تللي دي، چې په دې جمله کې ایران هم شامل دی چې د څو کلونو وقفې وروسته د لومړي ځل لپاره خپل حاجیان سعودي عربستان ته ولېږل. د حج مناسک د چهارشنبې په ورځ د بیت الحرام له مسجد نه اپیل کېږي، د پنجشنبې په ورځ د عرفې ورځ ده، او د جمعې په ورځ به د لوی اختر ورځ وي چې حاجیان قرباني کوي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. لږه شیبه وروسته د دری خپرونه پیلېږي او ورپسې به د ښځو اوونیزه خپرونه رڼا واورئ، چې ښځې ولې اکثره ښځې په افغانستان کې په رواني تکلیفونو باندې اخته دي. ډاکټر راسره میلمانه ده. قدرمنو خویندو، تاسو کولی شئ چې ډاکټر سره په مستقیمه توګه وغږیږئ. د تلیفون شمیره در سره ده. د خپرونې په پیل کې به بیا هم یو وار د تلیفون شمیره در په زړه کړم چې له یاده مو نه وځي. ډاکټره، ستاسو پوښتنې ځوابوي، نو کولی شئ په خپل خپرونه کې برخه واخلئ. درنو اوریدونکو، خپرونه هم دومره وه. درنو خویندو، ستاسو تلیفونونو ته د رڼا په خپرونه کې انتظار باسو. تر بیا خدای ملشئ.